جعفر احمدی تاسی ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. تر 9 بجو په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې تر شپږ ورځنیو بحثونو وروسته نن په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې په برخه کې پر سویو پرمختګونو خبرې کوي. نن یک شنبه ده، د سلواغی دلوی اومه د جنوری میاشتی وویشتمه. له خبرونو وروسته د راپورونو برخی تورزو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو ته جدي دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دی چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. په زرګونو کسانو د سربیا د ولسمشر پر خلاف لاریون وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو ته جدي دی. مایک پامپیو پرون شنبه په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقونکي خبرونه ترلاسه کړي دي. ښاغلی پامپیو لیکلي چې امریکا نه پرېږدي افغانستان د نړیوال ترورزم په ځاله بدل سي، او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې هم واشنګټن جدي دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د کوم مهالویش یادونه نه ده کړې. دا مهال په افغانستان کې د دیره امریکایي پوځیانو شمیر 4000 ته رسیږي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د پرمختګونو خبر ورکړی دی. غلی کلی افغانان باید په خپلو کې پر ټولو موضوعاتو د پراخ اوربند په ګډون موافقې ته ورسیږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه بیان کې ویلي چې دوی تر اوسه په افغانستان کې له اوربند سره موافقه نه ده کړې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دی چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. اسدالله خالد د شنبې په ورځ د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې وویل چې کچېرې طالبان پر جګړې ټینګار کوي، افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې له هېواده دفاع وکړي.
د ټولو افغانانو ارزو همدغه ده چې موږ په افغانستان کې یو دوامداره صلح وکړو، او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته راوباسو.
دفاع وزیر په خاص کونړ ولسوالۍ کې پرون د محلي اردو له نویو فارغو سو ځوانانو سره وکتل، او له ځینو هغو کورنیو سره هم وکتل چې ځامن یې د پوځ په لیکو کې وژل سوي دي. ټاکل سوي چې په جلال آباد کې د امان الله خان له مقبرې سره یو کتابتون او د غونډو تالار جوړ سي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې د اوس لپاره د پاچا امان الله خان پر مزار کار روان دی، او تمه ده چې دا مقبره په دریو میاشتو کې په پخوانۍ بڼه ورغول سي، او تر دې وروسته به بیا د کتابتون او تالار چارې پیل سي. د افغانستان حکومت پر ځینو لرغونو ځایونو له یوې مودې راهیسې کارونه پیل کړي، او تمه لري چې راتلونکی کال د پاچا امان الله خان د مزار په ګډون د خپلواکۍ د جشن د سلمې کلیزې په ویاړ لرغوني ځایونه ورغول سي. په زرګونو کسانو د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد د دغه هیواد پلازمینه کې لاریون وکړ. د دغو اعتراضونو اته اونۍ پوره سوې. مظاهره چانو پرون د بلګراد له منځه د دولتي تلویزیون د ودانۍ او د ولسمشر د دفتر پر لوري لاریون وکړ. لاریون کوونکي ولسمشر ووچچ تورنوي چې د ازادیو مخه یې نیولې ده، سیاسي مخالفان ځپي او رسنۍ کنټرولوي. د سربیا ولسمشر دا تورونه رد کړي دي. دا مظاهره په نومبر میاشت کې وروسته تر دې پیل سوې چې د اپوزیسون یو سیاستوال بورکو ستیفانوویچ د لنډغرو یوې ډلې ووهه. تمه ده چې د آسیا د فوټبال د جام په لوبه کې سبا ایران او جاپان په نیمه پای لوبه کې سره مخامخ سي. بله نیمه پای لوبه د سې شنبې په ورځ د کوربه هیواد متحده عرب اماراتو او قطر ترمنځ ده. د متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، بحرین او مصر سیاسي او تجارتي روابط له 2018 میلادي کال راهیسې له قطر سره قطع دي. دغه هیوادونه قطر تورنوي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي، خو قطر دا تورونه رد کړي دي. او د موسیقي فرانسوي کمپوزر میشل لیګراند چې درې ځله د اوسکار جایزه ګټلې وه پرون په پاریس کې د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. لیګراند په خپل ژوند کې د سندرو تر څنګ د 200 سینمایي فلمونو او ټلویزیوني سیریالونو لپاره موسیقي چمتو کړې وه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په یو بیان کې وویل لیګراند د فرانسې د موسیقي ستر هنرمند و او د نړۍ په سطحه د فلمونو د موسیقي ستر مخترع. لیګراند په 1988، 1991 او 1993 کلونو کې د اوسکار جایزې خپلې کړې وې. اته بجې او شپږ دقیقې کېدونکې دي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې زلمی خلیلزاد په قطر کې تر شپږو ورځنیو بحثونو وروسته نن په کابل کې له افغان مقاماتو سره د سولې پر سوي پرمختګونو خبرې کوي.
په مجموع کې د سولې لپاره یو ښه پرمختګ دی او دا چې امریکایان او طالبان تقریبا یو پایلې ته سره نږدې کېږي.
د افغانستان دفاع وزیر پرون په کونړ کې وو
او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته را وباسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له یوه کاندید څخه چې دغه کمیسیون یې په اداري فساد تورن کړی وضاحت غوښتی.
که دغه رنګه اسناد لري د دې په ځای چې تهمت ولګي د دې په ځای چې نامبدي وکړي هغه د عادي قضایي ارګانونو سره شریکي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په وینزویلا کې د ډیموکراتیک بهیر ملاتړ وکړي. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو. تاندې څنګ او حقیقت څه دی؟ تاسو آزادي راډیو ته ورځئ. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې خبرې به نن په کابل کې وسی. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان د سولې ځانګړی استازی له افغان چارواکو سره د خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خپلو وروستیو خبرو ته چې په قطر کې وسوي خوشاله دی او د پرمختګونو خبره کوي. خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی شک لري چې طالبان به د کابل له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې نن په کابل کې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو په ارتباط خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لورې د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په پای کې پر ټویټر ولیکل چې ډېر مهم پرمختګونه شوي دي. نوموړي دا هم څرګنده کړې ده چې د دې هڅو پر بنسټ په خبرو ته په کابل کې ادامه ورکړو. بل لور ته طالبانو ریوټرز اژانس ته ویلي دي چې دوی له امریکایي پلاوي سره په قطر کې د سولې پر یوې مسودې موافقه کړې ده چې له مخې به یې په 13 میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. طالبانو مخکې ویلي وو چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې بهرني ځواکونه په دغه هیواد کې وي. خو اوس داسې ښکاري چې امریکایي پلاوي دوی ته په دې برخه کې د وتلو ډاډ ورکړی دی. خو د طالبانو پخوانی چارواکی ملا عبدالسلام ضعیف په دې باور دی چې طالبان ممکن د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته حاضر نشي.
په مجموع کې د سولې لپاره یو ښه پرمختګ دی او دا چې امریکایان او طالبان تقریبا یو پایلې ته سره نږدې کېږي دا هغه پړاو ته چې افغاني ډیالوګ یا افغاني تفاهم دی هغه ته شي لار ورنږدې کړي چې د افغانانو سره تفاهم د افغانانو په حیث باندې کېدای شي دا وسي. خو دا زه په دې په شک کې یم چې دوی به د افغانستان د حکومت چې دا اوسنی نظام دی د هغوی سره په دې نامقصوم چې دا د افغانستان حکومت دی او طالبان یو سیاسي ډله ده په دې کې شک کوم.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوشنبې په ورځ د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې. تمه وه چې دا خبرې د دوو ورځو په مخه وي خو شپږ ورځې دوام وکړ. خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې تر څو چې پر ټولو شیانو توافق نوي شوی پر هیڅ شی به موافقه ونشي. هر څه باید د افغانانو د خپل منځي خبرو په ترڅ کې وشي او پرا خوربند ټینګ شي. خلیلزاد تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لورې د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو. تر اوسه یې 15 ځله د طالبانو له استازو سره کتلی دي. خو د وروستیو خبرو په اړه یې ویلي دي چې مخکې کله هم په دې خبرو کې دومره پرمختګ نه و شوی.
بل خو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي، خو د هغو کسانو په وړاندې مقابله کوي چې جګړه غواړي. اسدالله خالد دا خبره پرون په کونړ کې وکړه. تفصیل له روح الله انوري.
د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد د شنبې په ورځ د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ ته تللی و. هلته یې د محلي اردو نو فارغ شوو ځوانانو سره خبرې وکړې او ورته یې ډاډ ورکړ چې ورسره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. وزیر او نور چارواکي د هغو دوه تنو سرتېرو کورنو ته هم لاړل چې څوک څه موده وړاندې وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې وژل شوي وو. اسدالله خالد د وژل شوو کسانو کورنیو ته وویل
موږ د تا زوی درته بیرته نسو راوستای، هغه ته له خدای جنتونه غواړو، ولې هغه د وطن افتخار و او د هغه د شهادت په وجه دغه ځوانان دلته ګرځي او دا ټول د تا اولاد ټول به دې انشاءالله په خدمت کې یو.
نقیب الله چې په دیوګل دره کې درې میاشتې وړاندې وسلوالو سره جګړه کې وژل شوی پلار وای یو زوی وطن څخه د دفاع په لاره کې قرباني کړي او بلې تیره ورځ هلمند ته ولېګلو.
ما د خپل زوی شهادت مې یې چې دا مشران راز ما کور ته ډېر ته خوشاله شوم. زه غواړم چې په افغانستان کې دا زما زوی د خدای خرانه شهید کی. اسه د وطن مینه ده. زه چې په پاکستان کې وم او زما به وطن را په یاد شو مهاجر وم، ما به جړل، د شپې به مې جړل. نن یې پنځمه ورځ چې ما ورته واده کړی، سهار مې ملا وله وټپلو، زه بچی خپلې وظیفې ته ځه. هلمند کې وظیفه ده.
بوډۍ مور چې زوی یې کومندو ځواکونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وایي
خدای هم په دې دنیا تاسې مخفه کوي. زما د کوټې بچی و دغسې و او د بېواسۍ او د دغه نه ډېره ته خوشحاله یم. خدای پاک دې دنیا و خیرت در چا خیست.
دفاع وزیر د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل سوله د هر افغان هیله ده. موږ هم سولې ته په جنگ لومړیتوب ورکوو او که بیا هم وسلوالې ډلې په جنگ ټینګار کوي افغان ځواکونه یې مقابلې ته چمتو دي.
د ټولو افغانانو او د هغو مندو سنن په سترګو کې وښکې وي. د ټولو ارزو همدغه ده چې موږ په افغانستان کې یو دوامداره صلح وویني او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته را وباسو او میز ته د خبرو میز ته که خدای دا نخواسته داسې نه وو د افغانستان اردو د افغانستان امنیتي سکتور د دې ځواک لري چې له دې وطن نه په هرو شرایطو کې.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال له دفاع وزیر وغوښتل چې باید د محلي اردو شمیر ورته زیات کړي.
دوه ټوله د موږ دپاره منظور شوي دي محلي اردو، هیله مې داسې دوه ټوله نوره منظور شي، ځکه یو په غازی آباد کې او بل په چاپه دره د ماڼوګۍ په ولسوالۍ کې موږ محلي پولیس نه لرو. هیله مې داسې په دې برخه کې هم مرسته وکړي.
د 201 سیلاب قولي اردو مسؤلین وایي په ختیځ کې ورته د محلي اردو 12 ټولي منظور شوي دي چې دوی په کونړ کې دي او نورې په نورو ختیځو ولایتونو کې دي، خو امکان لري چې دغه شمیره نور هم زیاته شي. وزیر او ورسره راغلی پلاوی ماسپخین 2:30 بجې له کونړ څخه بیرته کابل ته لاړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت په بلخ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر افغان ترک ښوونځیو حمله اوازې ګڼي. تر دې مخکې د افغان ترک ښوونځیو د کورنۍ کمیټې او د دغو ښوونځیو ځینو ښوونکو په بلخ کې شکایت کړی و چې د افغان ځواکونو لخوا د دوی په وړاندې ځواک کارول سوی دی. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د افغانستان د پوهنې وزارت په بلخ ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري پر افغان ترک ښوونځیو د حملې راپورونه ردوي او وایي د ترکیې د پوهنې بنسټ ته د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت پروسه په بریالۍ توګه انتقال شوې ده. د دغه وزارت ویاندې نوریه نصحت نجابي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په درې ولایتونو هرات، جوزجان او بلخ کې د ترکیې د پوهنې بنسټ ته د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت پروسه په سوله ییزه او بریالۍ توګه لیږدول شوې. ټاکل شوی ډیر زر دغه پروسه په کابل او کندهار کې هم عملی شي. د انتقال پروسه کاملا په سولیز توګه ترسره شوی او هلته د امنیتي ځواکونو، ښوونکو او زده کوونکو ترمنځ کومه شخړه نه ده شوې. یوازې د ښوونځیو د امنیت د ټینګښت لپاره افغان امنیتي ځواکونه له سیمې لرې ولاړ وو او هغه استلال بعد مرغه کارول شوی چې ګنې امنیتي ځواکونو حمله کړې. دا شایعات دي چې لمن ورته وهل کیږي. آقای نجربی وایی په افغانستان که در ترکیه در پوهنی بنسر تا در افغان ترک در خونزه و در انتقال در پروسی تر پای ترسید و روست با در خونزه و خونکو لیلیو او در زدکر و در بورسی و پا برخه که زدکونکو تا گرنی اسانتیاوی برابری شی. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې په بلخ کې د افغان ترک ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ویلي چې تېره شپه د هغه ولایت پولیسو په دغه ښوونځیو حملې کړې او د 500 زده کوونکو تر څنګ و ترک ښوونکي هم له ځان سره بیولي دي. په ورته وخت کې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د کورنیو کمیټې او یو شمېر ښوونکي د شنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په بلخ ولایت کې د امنیتي ځواکونو دغه کړنه وغندله. د افغان ترک ښوونځیو دوه ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
واقعا متاثر
افغان ترک ښوونځیو له لسو زیاتو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت درلود، خو په ترکیه کې د 2016 میلادي کال له کودتا وروسته د هغه هیواد حکومت له افغان حکومت وغوښتل چې د دغو ښوونځیو مدیریت د ترکیې د پوهنې بنسټ ته وسپاري، ځکه د ترکیې حکومت فتح الله ګولن چې د افغان ترک د ښوونځیو مشري یې پر غاړه درلوده د دغې کودتا په طراحۍ تورن کړی و. له هغې پیښې وروسته، یعنی یو کال وړاندې، د دواړو هیوادونو د پوهنې وزارتونو ترمنځ په افغانستان کې د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت د انتقال پروسې هوکړه وشوه. ویل کېږي له دې وړاندې هم د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د دغو ښوونځیو یو شمېر ښوونکي نیول شوي وو چې له دې شمېر دوه ښوونکي له دیارلس میاشتو را په دې خوا کورنۍ بند تېروي. خو د افغان ترک د ښوونځیو مسؤلینو تازه ویلي چې دغه دوه ښوونکي سویډن هیواد ته کډول شوي دي. له دې سره د بلخ ولایت د امنیې قمندان محمد اکرام سامي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې سرل دی چې د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت د انتقال پروسه سوله ییزه بولي، خو وایي یو شمېر شکمن کسان نیول شوي دي.
یامر دین روز تطبیق شد کاملا مسالمت آمیز
دغه موضوع تیر روز کاملا په سوله ایزه توګه تطبیق شد و یو شمېر شکمن کسان هم امنی قماندانی ته انتقال شد. خوله تیر روز په شکل ایز و خوشپا کسان چه ده افغان ترک خونزه ده ده کون کنه دلی و تر چون لانده بی چه دولت مقام در رهبری ده پلی که تر نیول روز ده بایی و علا پلی کلاوسی
خاقل ایسامی وایی ده دوی دغه اقدام ده کورنه و چار وزارت پلارخوانه تر سر شویده و مغوختل په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په کابل، کندهار، هرات، بلخ او جوزجان ولایتونو کې د افغان ترک دولس ښوونځي فعالیت کوي. ترکیه له یوې لسیزې را په دې خوا په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، د ښوونځیو د ودانیو په جوړولو او د سولې د ټینګښت په برخه کې هڅې او همکاري کوي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندید لایق ملک زاده څخه چې دغه کمیسیون مشرتابه یې په مالي فساد تورن کړي اسناد او شواهد غوښتي دي. ښاغلي ملک زاده څه ویلي دي؟ خان محمد سین براته وایي:
په داسې حال کې چې لایق ملک زاده د کابل د حوزې د انتخاباتو د بریالیو کاندیدانو په لومړي لیست کې شامل نه دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مالي فساد تورنوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې افراد د دغه ملي پروسې ته زیان نه رسوي او شخصیت وژنه دی نه کوي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې له لایق ملک زاده وغوښتل چې د تور لګولو پر ځای د اسناد او شواهد له عدلي او قضایي ارګانونو سره شریک کړي.
محمد لایق ملک زاده که دا ورور چېرته کاندید یي او اسناد لري، دی د عدلي او قضایي ارګانونو څارنوالۍ ته وړاندې کړي، نو په دغه اړه باندې موږ خپل شدید نارضایتي ښیو او خواهش دا ده چې که دغه رنګه اسناد لري، د دې په ځای چې تهمت ولګوي، د دې په ځای چې نامبدي وکړي، هغه د عدلي او قضایي ارګانونو سره شریکي.
محمد لایق ملک زاده چې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لومړي لیست کې نه دی راغلی، د 8 صبح په ورځپاڼه کې په یوې مقاله کې لیکلي چې د کمیسیون ځینو غړو ترې د ده د کامیابولو په خاطر له 15 لکو نه نیولې تر 8 لکو ډالرو پورې غوښتي دي. په مقاله کې د ملک زاده له قوله راغلی چې د انتخاباتو د کمیسیون یو غړي ورسره اړیکه ونیوله او ورته یې ویلي چې پارلمان ته د لارموندنې په خاطر تاسې په هغو 15 کسانو کې شامل یاست چې موږ ورسره د خبرو تصمیم لرو. خاغلی ملک زاده هم دا شان ویلی چې لدنه پارلمان ته د بریالي کېدو په خاطر له 15 لک ډالرو نه نیولې تر 8 لک پورې غوښتنه شوې، خو کله چې ده د دغو پیسو له ورکولو انکار وکړ نوم یې د بریالیو کاندیدانو په لومړني لیست کې اعلان نه شو. خاغلی ملک زاده په مقاله کې د خپل ادعا لپاره هیڅ اسناد نه دي وړاندې کړي. آزادی راډیو هڅه وکړه چې د ملک زاده د اسنادو د وړاندې کولو په اړه له ده سره یوه مرکه وکړي، خو ټیلیفون ته یې ځواب ونه ویل شو او له څو اړیکو وروسته یې ټیلیفون بند کړ. د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د ملي شورا د انتخاباتو پروسه له پیل نه د لومړني لست تر اعلانېدو پورې ټوله له مالي فساده ډکه وه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
په دې دور کې د ټاکنو فساد ډېر په لویو کچه باندې ترسره شوی ده. د نوماندانو د نوملیکنې بهیر څخه چې فساد له یوې مرحلې څخه بلې مرحلې ته لا جدي سو، ورې مهم دا ده چې دلته اوس یو اراده او په عین حال کې ځینې واضح او روښانه اقدامات ترسره شي.
خاغلی رشید وایي دوی ته اسناد او مدارک هم رسیدلي، خو تعقیبول یې د عدلي او قضایي ارګانونو همکارۍ ته ضرورت لري. د حقوقو یو شمیر پوهان او په تیره کبیر رنجبر وایي کوم کسان چې ادعا کوي او تور لګوي او ثابتولی نشي دا یوه دروغجنه اطلاع ګڼل کیږي او ادعا کوونکی د قانون له مخې مجازات کیږي. د رنجبر په خبره ځینې کسان د بیان له ازادۍ نه ناوړه ګټه اخلي او شخصیت وژنه کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
مننه چی آزادی رادیو اورئ.
اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د شپږمې ورځې په خبرو ګڼو ورځپاڼو او خبرونو مقالې لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په همدې اړه یو مقاله چاپ کړي چې عنوان یې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو خبرې د سولې په اړه په مسوده کې په ځینو پرمختګونو پای ته ورسېدې. ورځپاڼې د رویټرز خبري اژانس په اساس لیکلي طالب مرکچیانو او امریکایي استازیو د شنبې په ورځ د دوحې په خبرو کې د افغان اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف د موافقې په مسوده کې ځینې شاملېدونکي برخې نهایی کړي. د نیویارک ټایمز لخوا په دې چاپ شوې مقاله کې راغلي دواړو لوریو ته ځینې امتیازات په نظر کې نیول شوي چې پکې په 3 میاشتو کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل شامل دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته روان دی، سو افغان ولسمشر اشرف غنی د شپږورځنیو خبرو په جزئیاتو خبر کړي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي. د نېشنل ورځپاڼې لیکلي طالبانو ویلي له امریکا سره په خبرو کې پرمختګونه شوي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د اولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو پر سر طالبان او امریکا متحده ایالاتونه د شنبې په ورځ د یوې مسودې بشپړولو ته نږدې شول. د نېشنل د طالبانو سرچینو په حواله لیکلي له افغانستانه په 3 میاشتو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې طالبانو امریکا ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د امریکا او د هغې په متحدینو د برید په هدف د القاعده او داعش لخوا نه کاریږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو خبرې په دوحه کې د شنبې په ورځ د شپږمې ورځې په مخ روانې وي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا عبدالغنی برادر تر ټاکل کېدو وروسته د طالبانو او امریکایانو په خبرو کې یو خوځښت رامنځته شو. ملا عبدالغنی برادر تیر اکتوبر په پاکستان کې له زندانه خوشی شو او په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د دې ډلې د مشر ملا هبت الله د مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر د مشر په توګه وټاکل شو.
د فرازینو اوسیدونکو په یو اعتراضي غونډه کې په دې ولایت کې د امنیت د ټینګښت او د دې ولایت د تجارتي بندر د خلاصېدو غوښتنه وکړه. احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا ولایت ځینو اوسیدونکو او دینی عالمان د اعتراضي غونډې په ترڅ کې د امنیت تامینېدو او په دغه ولایت کې د ګمرک د خلاصېدو غوښتونکي شول. عبدالحلیم د فرا ولایت ځن سوداګر په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې دوی په خپل حق له حکومت څخه واخلي او پاره پلمه چوي نه پرېږدي د فرا ګمرک دروازې تړلې پاتې شي.
موږ دا خپل ګمرک حکومت چا دو نه خبر امنیتی موضوع چا دغه شچو پاتینو اره وته بډار وایو پختار وایو بیا هم دغه فرای ولسته ک په یوه چې جمهور مجاهد نه اوري نور 15 سال زمانه دا وخت زمو خپل کور بوره په ما خوري بیا دا چې ما زړی ودی زړی
په دغه غونډه کې ځینې دینی عالمانو هم د مرکزی حکومت دغه پریکړه وغندله د دې په خبره له هر لارې نه د فرای اوسیدونکو سره ظلم شوی او دوی بل دین ورسته د ظلم په وړاندې خاموشه پات نه شي دغه دینی عالم په خبره کې حکومت دوی غوښتن د پامونه کړي نو فرای اوسیدونکو به تر نن په غټو اعتراضي غونډو لاس پورې کړي او ټولې لارې به بندې کړي
تمام حقوق مردم فرا پایمال هست حالا به هر طریقی که پایمال هست ناامنی گاهی میآید گاهی اختطاف و دزدی شروع میشه بالاخره گاهی همی مرزی که گلنار برای مردم از او پیدا میشد بسته میشه بر ظلم مردم فرا دیگه تحمل نمیکنه
در اوسنی حالت دغه دویستونجی چی در امنیت موضوع ده در حل در تحمل وطنی ده او در
دغه اعتراضات په داسې حال کې پیل شوي چې څه موده وړاندې هم ځینې فرایي سوداګرو د فراه د لویې لارې د شیخ احمد فرای بندر د بندېدو له امله د څه مودې لپاره بنده کړه خو دا ځل د فراه ولایت ګمرک په بشپړ ډول تړل سوی او تر اوسه په دې اړه د حکومت پرېکړه هم معلومه نه ده ومو غوښتل چې په دې اړه د فراه ولایت د ولایتي چارواکو نظر هم واخلو خو هغوی خبرو ته حاضر نه شول
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سم یو بهرنی مسله چېړو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په وینزویلا کې د دیموکراتیک بهیر ملاتړ وکړي خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي پر واشنگتن تور پورې کړی چې په وینزویلا کې د کودتا حمایت کوي د جرمنی، فرانسې او اسپانیا حکومتونه په دې مسله کې په یو ډول د امریکا تر څنګ درېدلې دي جزئیات له احمد شیبر څخه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتو له ټولو غړو هیوادو وغوښتل چې په وینزویلا کې د راغلي ډیموکراتیک تحول حمایت وکړي مایک پومپیو د شنبې په ورځ په نیویار کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وویل د ډیموکراتیک تغییر ملاتړ وکړي او د موقت ولسمشر په توګه د خوان ګایدو حمایت وکړي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د نیکولاس مادورو په مشي د وینزویلا حکومت یو مافیایي حکومت یاد کړ او ویل چې دغه سوسیالیستي حکومت وینزویلا له فقر سره مخامخ کړی ده پومپیو له هغو هیوادو چې د وینزویلا د اپوزیسیون ملاتړ کوي وغوښتل چې د مادورو له حکومت سره اقتصادي راکړه ورکړه ختمه کړي د زیاته کړه اوس هغه وخت دی چې هر ملت باید خپله خوا معلومه کړي نور باید ځنډ ونه کړي نورې سیاسي لوبې ونه کړي تاسو یا د ازادۍ له ځواکونو سره ودرېږئ یا له مادورو او ګډوډۍ سره د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا پر واشنگتن تور پورې کړ چې په وینزویلا کې د کودتا ملاتړ کوي او وینزویلا نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ نه دی پیش کړی نو باید منزوي نه شي د مادورو حکومت له واشنگتن سره ډیپلوماتیک روابط قطع کړي دي او امریکایي ډیپلوماتانو ته یې ویلي دي چې د نن یکشنبې ورځې تر پایه له دغه هیواده ووځي د ملګرو ملتو د امنیت شورا تر غونډې مخکې پرون جرمني، فرانسې او اسپانیا وویل چې د خوان ګایدو موقت حکومت به په رسمیت وپیژني که چیرته د اتو ورځو په ترڅ کې انتخابات ونه شي خو د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخې ایریزا دا وړاندیز په سختو ټکو رد کړ او ویل چې اروپا د مشته د انتخاباتو لپاره زمان نه ټاکي
فرانسې ګوګل کمپنی 2 میلیونه یورو جریمه کړله دا چې موضوع څه ده اسمت څاروان براته وایي
فرانسې د اروپای اتحادیه د خصوصي حریم د قانون د سرغړونې په خاطر ګوګل کمپنی 50 میلیون یورو جریمه کړه په فرانسې کې د معلوماتو او ازادیو ملي کمیسون تیرونه وویل ګوګل کمپنی باید 50 میلیون یورو په انټرنیټ کې د خصوصي حریم د ساتنې په اړه د اروپای اتحادیه د قوانینو د سرغړونې په خاطر ورکړي د دې فرانسوي کمیسون په وینا ګوګل چې په نړۍ کې د لټون یا سرچ تر ټولو ستر ماشین دی د شخصي معلوماتو په تیره بیا د هدفمنو تبلیغاتو د کارونې د څرنګوالي په اړه د کارونکو د خبرولو لپاره په لازم اندازه شفافیت او وضاحت نه لري. د اروپای اتحادیه د عمومي معلوماتو د خوندي توپ قانون چې د تیر کال په می میاشت کې نافذ شو، د انټرنیټ کاروونکو ته امکان برابروي چې خپل شخصي معلومات ش کنټرول کړي شي. دا جریمه وروسته له دې وټاکل شوه چې د اروپا دوه غیر حکومتي مؤسسو چې یو په اتریش او بل په فرانسه کې ده له ګوګل کمپنۍ څخه شکایت وکړ. ګوګل کمپنۍ د 500 میلیونه یورو جریمې په وړاندې په خبرګون کې وویل چې خلک ورڅخه د کنټرول او شفافیت د لوړو ستانداردونو هیله لري او دوی ژمنه ورکوي چې د خلکو له هیلو سره سم به مقررات رعایت کړي.
عبدالله زیه له شاجی ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي، افغان حکومت باید له طالبانو سره ژر پر اوربند موافقه وکړي. قاسم زواک له هلمند: په نورو هیوادونو کې د سولې خبرې کومه نتیجه نه ورکوي تر څو چې د سولې خبرې بین الافغاني نه سي سوله افغانستان ته نه راځي. حبیبه احمدزی له لوګر لیکلي دي چې موږ د سولې ارماني یو، خدای دې هیواد ته سوله راولي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي: د قطر د غونډې نتیجې ته ټول افغانان خوشبینه دي چې ورسره به سوله ټینګه سي. نوردین افغان منګل د پکتیا له څمکنیو څخه لیکلي: طالبان دي له همدې فرصت څخه ګټه واخلي، اول دي له خلیل زاد، بیا دي له افغان حکومت سره موافقې ته ورسیږي. روح الله لیکلي: په زابل کې د خروریانو په سیمه کې د افغان بسیم شبکه کار نه کوي، هیله ده چې د ستونزه حل سي. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي: د پکتیا مرکز ګردیز کې دکانداران شیان په لوړه بیه خرڅوي. قاسم زواک له هلمند په خپل بل سیمه کې لیکلي: د افغانستان برېښنا شرکت باید د کورنیو چارو وزارت په همکاري خپل پیسې له پوروړو څخه واخلي. شاکر الله له نورستان څخه لیکلي: په کمدیش کې عمومي لار د لسو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا بنده ده، هیڅ دولتي کارکوونکی نسي کولی چې پر دې لاره تګ راتګ وکړي. او دفترني لیکلي: د اسدالله خالد دا کړنه چې په کونړ کې د شهیدو سرتیرو کورنیو ته تللی ستایم. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو ته جدي دی. مایک پومپیو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقوونکي خبرونه ترلاسه کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دي چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. اسدالله خالد دا خبره پرون په کونړ کې وکړه. تکل سوی په جلال آباد کې د شاه امان الله خان له مقبرې سره یو کتابتون او د غونډو تالار جوړ سي. په زرګونو کسانو د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد د دغه هیواد پلازمینه کې لاریون وکړ. د دغو اعتراضونو اته اونۍ پوره سوې. تمه ده چې د آسیا د فوټبال د جام په لوبو کې سبا ایران او جاپان په نیمه پای لوبو کې سره مخامخ سي. او د موسیقي فرانسوي کمپوزر میشل لیگران چې درې وارې د اوسکار جایزه ګټلې وه پرون په پاریس کې د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دوه اونیز پروګرامونه هم په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ خو تر دغو پروګرامونو مخکې بل راپور راخلو. د اولمپیک ملي کمیټې یو بیا د افغانستان له لوی څارنوالۍ غواړي چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې د ادعاو قضیې پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د دې کمیټې رئیس آزادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د قضیې نهایي پرېکړه له دوی سره شریکه سوې نه ده، خو د لوی څارنوالۍ چارواکي ټینګار کوي چې په قضیه کې پرمختګونه سوي دي. تفصیل له ناجیې صفی څخه.
سره له دې چې د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې د ادعاو له قضیې نږدې دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم د افغانستان لوی څارنوالۍ د دغې قضیې په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په قضیه کې رامنځته شوي ځنډ په اړه اندېښنه ښیي او یو ځلې بیا د افغانستان له لوی څارنوالۍ غواړي چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې د ادعاو د قضیې په اړه څېړنې وروستۍ او پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د دغې کمیټې رئیس حافظ الله ولی رحیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د قضیې پرمختګونه له دوی سره نه دي شریک شوي.
تر اوسه پورې د دې قضیې په تړاو د لوی څارنوالۍ پریکړه له موږ سره نه ده شریکه سوې. زموږ غوښتنه دا ده چې دا قضیه باید په جدي ډول وڅېړل سي، ځکه فوټبال په افغانستان کې یو له مهمو لوبو شمېرل کیږي او باید ورته زیان ونه رسیږي.
نږدې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي بلجیم د زنیو لوبغاړو پر وړاندې د جنسي زورونې په اړه د ګارډین ورځپاڼې د راپور تر خپرېدو وروسته ولسمشر غني د افغانستان لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د دغو ادعاو د څېړلو لپاره دې یو پلاوی وټاکي. دغه پلاوی تر دې مهاله د خپلو څېړنو په لړ کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم په ګډون د دغه فدراسیون د ځینو نورو مسؤلینو دندې ځنډولې او دوی ممنول خروج اعلان کړی دی. همداشان د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم د ګارډین ورځپاڼې د راپور تر خپرېدو یوه اونۍ وروسته د خپلو لومړنیو څېړنو په پایله کې د نوي ورځو لپاره د ښاغلي کریم دنده وځنډوله. خو ښاغلي کریم څو ورځې وړاندې له فیفا وغوښتل چې په نوموړي لګیدلی بندیز لرې کړي، خو د فوټبال نړیوال فدراسیون د نوموړي دا غوښتنه رد کړه او د دغه فدراسیون مسؤلینو وویل چې ښایي دغه بندیز 15 ورځې نور هم اوږد شي. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم پخوانی مدیر خالدی پوپلزی د دغه ټیم روزونکي او ځینې نور لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي زورونه تورن کړی دی. اغلی پوپلزی ویلي افغان ښځینه فوټبالرانو سره د فوټبال فدراسیون د چارواکو د ناوړه چلند او جنسي زورونې فلم او عکسونه لري چې له فوټبال نړیوال فدراسیون او د افغانستان له لوی څارنوالۍ سره شریک کړي دي. خو له دې وړاندې د جنسي زورونو په اړه خبر شوي تورونه د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا رد شوي دي. اوس د افغانستان لوی څارنوالۍ چارواکي ټینګار کوي چې په قضیه کې ځینې پرمختګونه شوي او ډېر ژر به وروستۍ نتایج له خلکو سره شریک شي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وویل
له افغان ښځینه فوټبالرانو سره د فوټبال فدراسیون د چارواکو د ناوړه چلند او جنسي ځورونې قضیې په اړه زموږ همکاران جدي دا موضوع څېړي او مهم پرمختګونه هم سوي دي. هر کله چې دا موندنې په هغه کچه وي چې پریکړه وسي، ضرور به معلومات له خلکو سره شریک کړو.
په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونو د ادعاو له خپرېدو وروسته بېلابېلو بنسټونو له دغې ډلې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او د ښځو شبکې د افغانستان له لوی څارنوالۍ غوښتي چې د دغې قضیې دقیقې پایلې ژر تر ژره له خلکو سره شریکې کړي، خو وکتل شي چې وروستۍ پایلې څه دي او څه وخت د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا اعلانېږي.
تاندې څانګې
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغه ځوان په اړه خبرې کوو چې د حافظې ورزش افغانستان ته راوړی. وګورئ چې دا څه ډول ورزش دی.
ایمونږ اصلونه چې ضعیف دي او اصلونه چې کار نه کوي او اصلونه چې فعال دي تقویه شي.
آیا رښتیا هم دا ورزش د حافظې په قوي کولو کې مرسته کولی شي؟
ډېر شیان مې زده کړي، مطالعه مې قوي شوې ده نسبت نورو ورځو ته ښه درس زده کوي سم.
او په دې اړه د نورو نظرونه څه دي؟
چې څه رقم طریقې په کار کې هغه ته ښه ده، ولی اسې ډېر نه چې مثلا دوی دا کوي.
زما په نظر دوی باید مختلف لارې چارې امتحان کړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
هر څوک غواړي چې ښه حافظه ولري، خو په ژوند کې ډېر داسې مسایل شته چې د انسان حافظه یا فکری تمرکز کمزوری کوي. که چېرې حافظې ته پام ونه شي، نو حافظه به هم ورو ورو خپل قوت له لاسه ورکړي. په همدې خاطر اوس د حافظې ورزش رامنځته شوی چې د حافظې په پیاوړي کولو کې مرسته کوي. دغه ورزش چې په نورو هیوادونو کې تجربه شوی، افغان ځوان میر احمد جهش محمودی په افغانستان کې ځوانانو ته ښیي. جهش چې لوړې زده کړې د اقتصاد په برخه کې کړي، وایي هڅه کړه چې حافظه یې ښه نه ده، نو ځکه یې هڅه وکړه چې د څو بهرنیو استادانو په مرسته په خپله حافظه کار وکړي او د حافظې ورزش زده کړي.
ما یو تحقیق شروع کړ چې څنګه کولای شو چې خپله حافظه تقویه وکړو. دې تحقیق په پیل کې یو څو مقالې مې ولوستل چې څنګه کولای شي چې انسان خپل حافظه تقویه کړي. تخنیکونه مې زده کړو چې څنګه کولای شي یو شخص خپل حافظه تقویه کړي. بیا ډیر انګیزه ایجاد شو چې انسان کولای شي چې خپل حافظه ته هم ورزش ورکړي، یو ښه فعال حافظه ولري، یو ښه قوي حافظه ولري. زه لاړم یو کانادایي مربی و، هغې سره مې شروع کړو. تقریبا څلور مربی لرم زه دې ورزش کې، یو کانادایي ده، یو د فلیپین ده، یو د انګلستان ده. او هندوستان ته لاړم، ممبئی کې مې ټول درسونه د حافظې د ورزش واخیست، ټول کورسونه مې خلاص کړ.
ښاغلی محمودی وایي د حافظې ورزش د حافظې هغه سلولونه راژوندي کوي چې کار نه کوي یا لږ فعال دي.
یو څوک ځي باډي بلډینګ کلب ته چې ورزش وکړي، یو فټنس ته خداګه اسړی چې کوي، خپل عضلات نه کار اخلي، فشار ورباندې وارد کوي چې عضلات باید تقویه شي او د فیزیولوژي د بدن فیزیولوژي ډیر شي. او مونږ د حافظې په ورزش کې څه کوو؟ تمرینونه لرو، سیستمونه لرو چې مونږ خداګه تمرینونه کوو چې ایمونگ اصلونه چه ضعیف دی، او اصلونه چه کار نکی، او اصلونه چه فعال دی تقویه شی، او ایمونگ سرعت دماغ، سرعت حافظه دیر شی.
نوموړی وایي د حافظې ورزش مرسته کوي چې د تمرین په کولو او د وخت په تیریدو سره حافظه ښه شي او یو کس په لږ وخت کې ډیر څه زده کړي.
یو څوک چې غواړي خپل حافظې ته تمرین ورکړي، کولی شي چې 50 لغته نوشته کړي یو کتابچه کې، بیا ټایمر ونیسی 2 دقیقو د ټایم دپاره، 2 دقیقو کې کوشش وکړي چې دا ټول افس کی سیستم دی. مونږ سیستم لرو د اتصالات او تدایی سیستم دی، کولی شي چې یو لغت د بل لغت سره ارتباط ورکړي. که مونږ 10 لغته په 1 دقیقه کې اول ورځ کې افس کو، بل ورځ کې باید په 30 ثانیه کې مونږ افس کو. خمو ایمونږ دماغ سرعت باید زیات شي چې مونږ په کمه زمانه کې، په کمه شیبو کې مونږ ډیر افس کو.
حنزله چې د حافظې د ورزش کورس ته ځي، وایي دې کورس ورسره مرسته کړې چې د پخوا په نسبت اوس ډېره مطالعه وکړي.
ډېر شیان مې زده کړي، مطالعه مې قوي شوې ده نسبت نورو ورځو ته. ښه درس زده کوی سم او درسونه مې مخ ته ځي. مونږ ته اوله تمرینونه راکړل، هغه تمرینونه وکړه. مثال سترګې مو قوي کوي، دغه ستره تمرین ده چې سترګې به کته پورته ځي، او خطبر ده چې په کتاب خط کش کې سترګې تیزيږي.
دا کابل اوسیدونکي ملیحه ستانکزی هم وایي ډېر ځوانان لیدلی چې فکر کوي حافظه یې ښه نه ده او په اسانۍ څه نه شي زده کولی، خو د حافظې ورزش مرسته کوي چې د دوی د زده کړې قوت ډېر شي.
زما په نظر چې دا ښه ده، چې ځینې زده کوونکي شته په اسانۍ نه شي کولی یو څه زده کړي، او هغه په خپله حافظه کې ځای کې مطالعه نه شي کولی، دوی ورته تنګېږي. زما په نظر دوی باید مختلفې لارې چارې امتحان کړي تر څو چې حافظه یې ښه شي، لکه د حافظې ورزش.
افغان ارواپوه ډاکټر جمشید رسا وایي بیلابیل عوامل سبب کیږي چې د یو انسان حافظه کمزوري شي.
همداسې چې د مونږ ګوتی فرق لري، د مونږ مغز ساختمان فرق لري. ډیر نه چې ټول مهم دي په حافظه کې د مغز پوخ ده، قشر ورتوایی کارتکس، چې دی کې هر څومره فرو رفتگی او برجستگی ډیری، هم عمر حافظه قوی که دا کمی حافظه ضعیف ده. اول داده دویم د تغذیه موضوع ده که مونږ د بی او سی ویتامینونو غذا کې ولر حافظه خدا، ولی که تغذیه نامناسبی. دریم شی اکسیجن ده، ځینې خلک عادت لري سر په خوب کې پوخی اکسیجن ورته نه رسیږي، دام تاثیر لري، ورزش نه کوي، متاسفانه دا د حافظه مشکل. ځینې وخت رواني ستونزې دي که مونږ استراب ولر، افسردگی ولر، وسواس ولر، خشم، عصبانیت، استرس، دا ټول عواملونه حافظه باندې تاثیر لري. مثلا داسې درته مثال وایم که د ما په بوټو کې یو ریګ وسیږي، زه لنګلنګان لار کوم، ځکه چې هلته یو ریګ مزاحمت کوي. ځینې وخت حافظه روغي خو یو ریګ پکې شته چې در رواني ناروغي ده. ځینې وخت احساسي اړیکې دا کولای شي، ځینې وخت مصروفیت په فیسبوک او تلفون او انټرنیټ کې، ځینې وخت ډیر مصروفیت په تلویزیون کې. دا ټول شیان دي چې د مونږ رواني انرژي اخلي، او که انرژي رواني کم شي حافظه ورسه خراب کړي.
ډاکټر جمشید رسا د حافظې ورزش د حافظې په پیاوړي کولو کې دومره ګټور نه بولي.
که د یو چا بیخي حافظه د مغز ساختار خراب ده، دا ورته ډیر ګټه نه کوي. مثلا مثال درته وایم، یو څوک چې فرض مثال د مغزه آسیب لري، مغزه خواده کړی نه دی، که دا هر څومره ورزخ مو کې فایده نه کوي ورته. د ځینې خلک چې ظرفیت ښه ده، ولی روشونه ورته زده نه دي چې څه رقم طریقې په کار کې، هغو ته ښه ده ولی هسې ډیر نه، چې مثلا دوی دا کوي.
خو د حافظې د ورزش په اړه ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس بیا د ډاکټر جمشید رسا برعکس نظر لري.
د انساني ورو په حوزه کې په پوره معنا سره داسې چلندونه، داسې افکار او داسې روشونه شته چې هغه د انسان د تربیې دایه لري، او د انسان د روزنې او جوړېدنې بشپړ فورم او ترتیب ته اهمیت او ارزښت ورکوي او تایزیه بیان په دغه معنا سره د شیل د انساني علومونه راخیستل شوی یو فکر دی. اما لکه دې خو د انسان جوړښت ته په کتو سره د انسان د ذهن او فکر په رابطه یا د تورته نورو مفاهیمو په رابطه دا ممکن دی چې یو عادت انسان یو چلند تمرین کړي ځان سره او د تمرین په نتیجه کې مثبتې ګټې په بدن کې خپل وګوري، هغه که په ورزش کې وي، لوبه کې وي، هغه که په زده کړه کې وي، که په فکر کولو کې وي. د هر څه چې موږ تمرین کوو د هغه اغېز زموږ په وجود کې په مثبت ډول سره موندل کېدلی شي. او زه فکر کوم ټول افغانان او د اوسنی نسل ټول ورته اړتیا لري او ورته ګټوره او مفیده ده.
میر احمد محمودی چې اوس په کابل ښار کې د حافظې د ورزش کورس لري وایي لویه ستونزه یې دا وه چې په پیل کې د کورس جوړولو مالي امکانات نه درلودل، نو ځکه یې خپل موټر خرڅ کړ او کورس یې جوړ کړ.
اولین هغه دی نهاد دی چې موږ د حافظې ورزش ټریننګ ورکوو. دلته تقریبا نه اتم میاشتې کېږي چې موږ د اکاډمي فعال کړی. اول کې ډېر هغه د مشکلات او مسلې ډېر وو، حمایت نه و. ما غوښتل چې یو ښه اکادمي په ستاندرد د دنیا کې، ځکه چې زه تللی یم بیرون ته او مې لیدلی چې ډېره د حافظې اکادمي د ټول هر شی چې د هر شی اکادمي ډېر هغه د ستاندرد دی. او زه ما مشکلات دا وو چې ما بودیجه نه درلوده او ما څه وکړو، خپل موټر مې خرڅ کړو او زه رالم چې خپل نهاد جوړ کړم چې هر ځوان د افغانستان د هر ولایت نه کېدای شي چې دلته راشي او د دې ورزش نه ګټه واخلي. اول صنف مې چې شروع کړو درې شاګرده وو، د درې کسانو نه مې شروع کړې، تقریبا اوس صنفو کې 50 شاګرده لرم.
ښاغلی جهیش وایي راتلونکي پروګرامونه یې دا دي چې ولایتونو ته هم خپل کار وغځوي او هغه کسان په دې برخه کې وروزي چې له خپلې حافظې څخه راضي نه دي.
راتلونکي ما برنامه دا دی چې اول ډیر ماته ضروری دی چې تقریبا شپږ مربیان تربیه کړم، مربیان لاړ شي ولایتو کې، ځکه چې موږ ډیر متقاضی لرو، ځوانان ډیر غواړي ولایتو کې، خوست کې، ننګرهار کې، مزار شریف کې، هرات کې ډیر متقاضی ډیر دي چې غواړي چې دې ورزش نه مستفید شي. او بل دوه کتاب لرم چې غواړم چې دا دوه کتابونه چاپ کړم او ولېږم ولایتو ته، چې هر څوک کولی شي چې ټول تخنیکونه مې تشریح کړي هلته د کتاب نه مستفید شي. ورزشکاران تربیه کوم چې مسابقات ته ولېږم او اکادمي باید گسترش پیدا کړي ټول افغانستان کې.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څانګې خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ګل مو دې قومونه وي، باغ کې دې افغان دیو. ګل مو دې قومونه وي، باغ کې دې افغان دیو. شپو ته سراغونه یو، بل دیو روخان دیو. حق دې ژوندانه لرو، حق دې ژوندانه لرو. بس پورا ارمان دیو، آشنا کتاب زمون لوگو تروان دیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د حقیقت صدې یوې بلې خبرونې ته مو زه اکرام الله اکرام یو وار بیا هرکلی کوم. په دې هیله چې تیره اونۍ در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیره شوې وي، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اسې درنو دوستانو، د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې موده پای ته رسیدلې ده. یو شمېر نوماندانو د افغانستان راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته ځانونه نوماند کړي دي. دا چې د دغه نوماندانو د اسنادو د سیړلو پروسه چې سورز وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سیړلو خبر ورکړیو، دا پروسه کوم سرته رسیدلې، همدارس د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو مسله کوم سرته رسیدلې، دا غواړو په روانه خبرونه کې پم دې مسایلو باندې بحث وکړو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال وین زبی سادات ملمد سادات صاحب سړی مشي ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکړ. کپایلې لدینه کوچې سورز وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبر ورکړ چې ولسمشرۍ انتخاباتو ته د رسمي نوماندانو اسناد به څېړي، دغه اسنادو د څېړلو چاره کوم سرته ورسېده.
ډیر زیاته مننه کوم اکرام صاحب، زه هم تاسو ته ساجر قدمونه ولیدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم.
د ولسمشری ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه پای ته ورسېده او همدا اوس زموږ همکاران په دې باندې کار کوي تر څو د دوی اسناد وڅېړي او وبلیدل شي چې د دوی له جملې څخه څوک کولای شي ابتدایي لسته لاره پیدا کړي. دغه موده دوه اونۍ ده او د همدغه میاشتې په 14مه نیټه به د ولسمشری د ټاکنو د نوماندانو ابتدایي لست خپور شي.
یعنی په دې د کوم اسناد چې تاسو څېړئ اصلا په دې اسنادو کې به کوم موارد وڅېړل شي؟
هغه کوم موارد چې قانون وضع کړي دي هماغه به څېړل کېږي. دوی باید د افغانستان تابعیت ولري، دوی باید افغان واوسیږي، او د هغې د اثبات لپاره باید دوی خپله پیژندپاڼه یا تذکیره له ځان سره ولري، هغه هم باید سټیکر شوي واوسیږي. په ورته وخت کې دوی باید هغه د اصول رفتار په نامه باندې کوم څه چې په معلوماتي بسته کې دوی ترلاسه کړی و هغه هم باید دوی امضا کړی واوسیږي. د کومې محکمې له لوري دوی باید په کوم بشري زید جرم باندې نوی تورن شوی. دوی باید د 300 کسانو حمایوي تذکیر له ځان سره ولري، هغه هم باید څه باندې 60 ولایتونو استازي توب وکړي تر څو او هغه باید ډوپلیکیټ تکرار ونه وسیږي. که په هغه کې 25% بیا هم تکرار وسیږي دوی بیا هم واجد شرایط دی بلل کېږي چې دوی ابتدایي لست لاره پیدا کړي، او که د 25% څخه دوی دغه تکرار او ډوپلیکیټ زیات وسیږي په هیڅ صورت سره به هم دوی ابتدایي لست لاره نه پیدا کوي. په ورته وخت کې دوی باید یغه کوم د روغتیا په اړه باندې کوم استلام له دوی څخه کیږي چې دوی باید کوم تکلیف داس تکلیفونه لري چې هغه د جوړیدونه وسیږي، هغه باید دوی ځواب کړی وسیږي. همدا ډول مخکې له دې کوم وظیفه دوی درلودله د هغې استعفا خط هم باید دوی په مغه دوسیه کې له ځان سره ولري. په ورته وخت کې ځنې نور همدا ډول د 1,000,000 افغانیو هغه بانکي اویز یا چک باید دوی په خپل دوسیه کې له ځان سره ولري چې د 1,000,000 افغانۍ د ټاکنو خپلواک کمیسیون تا د ضمانت په شکل سره اخو دیدی. په ورته وخت کې همدغه کوم اول چې په د ولسمشری ټاکنو په نوماندانو باندې پلی کېږي دوی په ماوینونو باندې هم همدغه موارد دي چې دغه ټولو ته باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درست او په غور سره دوی دغه اسناد وڅېړي. وروسته له هغې به ولیدل شي چې دغه احتمالي نوماندانو څخه یې څو تنه کولای شي ابتدایي لسته لاره پیدا کړي.
تاسو د تکراري تذکیرو یادونه وکړه، ساده صاحب څنګه به معلوم شي چې مثلا د کوم کاندید تذکیرې تکراري دي؟ مثلا یو کاندید 50,000 تذکيري کول لري، بل کاندید د ته ورته 40,000 تذکيري کدي سره جوائن وي، یعنی یو شانوي بیا د دې مخه څنګه نیول کېد شو څنګه اصلا معلومیدل شي چې د چا تذکيري جالي دي؟
مونږ هم په هارد شکل هم په صاف شکل دوی څخه دغه اسناد ټاکنو خپلواک کمیسیون ترلاسه کوي. له هغې وروسته زمونږ د آی ټي برخې همکاران هغه سیستم ته داخلوي، او کله چې هغلته ولیدل شي تکرار یې ډېر په اسانه سره دوی کولی شي راوباسي. یعنی په هیڅ صورت سره هم تکرار نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ دی. یو هغه څه چې هغه قانون وضع کړی دی او هغه 25% دی، نور انشاءالله دغه تشویش یا ویره نشته ده.
دا مثلا یو رای ورکون کې خپل تذکره تاتم درکې ماته امراکی او بل کاندید تیم ورکې او یو بل کاندید، یعنی لاسو کسانو تخپل تذکره ورکې. دلته تاسو څنګه معلوموي چې یعنی دغه یو تذکره اصلا چاپ سی به حسابيږي؟ یعنی دلته خو ورکل شي دي لاسو کسانو ته، څنګه تاسو معلوموي چې د کس د خپل تذکره پاول زل چاته ورکړي؟
زموږ سره خودی په سیستم کې ثبت دي څوک کله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دوی مراجعه کړي او نوملیکنه تر سره کړي ده، همغه تبه حسابيږي. او وروسته لغې څخه چې بیا همغه تکرار راوځي هغه په هیڅ صورت سره غدوم کستن په هیڅ صورت سره هم نه حسابيږي. هم دا ډول زموږ کارونو هم دا ډول میکانیزمونه رامنځته کړي دي تر څو په اسانه سره دوی وکولای شي به هغه ته حقدار ته وسپاري او د دا ډول ستونزو مشکلاتو مخنیوي وکړي. او دا ډیره ښه تجربه د موږ د پاره په تیرو ټاکنو کې ولچرګې په ټاکنو کې هم چې هغه ته هم ورته موارد چې تاسو ورته اشاره درلودل موږ درلودل ځنو د ولسی جرګې د پاره ځنو نوماندانو هم دغه سکړي چې دوی څو ځله کوشش ده کې چې هغه تکرار تذکرې په ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې ومني، اما په هیڅ صورت سره هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ نه وي. او هغه میکانیزم یا هغه سیستم چې موږ رامنځته کړی و هغه ډېر په اسانه سره دغه ستونزه راایستله.
د شرایطو یادونه تاسو مخکې وکړه، کوم شرایط چې ټاکل شوي دي د نوماندانو لپاره؟ دا اصلا د په ځانګړي ډول تذکرې یا مثلا دغه 1,000,000 افغانۍ چې د ضمانت په توګه باندې کېښودل کېږي دا لنوماندی وړاندې به تاسو ته درس پرل شي وی کنه لنوماندی ورسته بیا تاسو چېړی او مدته تاسو ته سپارل کیږي
همغه د سفتنام کوم موده چې و او همدغه نوماندانو چې رسمنه ټاکنو خپل کمیسیون ته مراجعه کول دوی به دغه ټول اسناد څه چې ضرورت دي هغه د اړتیا وړ اسناد به دوی لزان سره درلودل یا همدغه ډول دوی تر سره کړي هم دي یو نوماند چې غل تراتور سفتنام د پاره دوی باید د سلو زرو کسانو تذکره هم په صاف شکل سره هم په هارد شکل سره لزان سره درلودي او زموږ همکاران ته تسلیم کړي وي همدغه ډول د 1,000,000 افغانۍ ضمانت هغه بانکي اویز دوی باید په خپل همدغه دوسیه سره یې خوي او لاغي ورسته دوی کولای شوي په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د احتمالي کاندید په توګه دوی ځان ثبت کړي تر اوسه پورې همدغه اتلس کسان هم زموږ سره احتمالي نوماندان دي ورسته لدی چې ابتدایي لیست خپور شي لاغي ورسته به دوی د ولسمشري ټاکنو د ابتدایي کاندیدانو په لیست کې ځای نیسي یعنی امر سپتنام په ورځ باندې دوی همدغه ټول اسناد شواهد لزان سره راوړي دي لاغي نه مخکې یو بل پړاو درلودو چې هغه د معلوماتي بستو د ویش لړۍ و د جدید اول نه د جدید تر دولسمې پورې مونږ یوازې د معلوماتي بستو د ویش لپاره ځانګړې کړې و چې نومان باید پوه شي چې کله زه غواړم ځان نومان کړم څه ته ضرورت دی او کوم اسناد باید لزان سره ولرم په دې اړه باندې ټول هغه وضاحت په مغه معلوماتي بستو کې یا معلوماتي کڅوړو کې د دوی لپاره وو تر څو د دوی هم په دې پروسه باندې پوره پوه وسیږي او د جدید د لسمې نه د جدید تر اخره پورې د سپتنام موده و چې دوی باید په دغه موده کې هغه ټول اسناد دوی تکمیل کړي وسیږي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري
اوس چې د اسنادو د څېړلو پروسه دا موده ده ستاسو وړاندوینه سده چې څومره کسان لومړنی لیست بلاره پیدا کی د 13 کسانو به څومره پاتې شي څومره به مخکې ولاړ شي
زه چې څومره باوري یم و بګورو چې دغه لیست 13 کسان څخه څومره کسان واقعا واجد شرایط دی بلل کیږي چې دوی د ابتدایي لیست لپاره پیدا کړي اما باورمن په دې يم چې دغه شمیره به نور هم را کمیږي ځکه د 100,000 کسانو ام ای وی تذکره د ځان سره درلودل هغه به ټول سټیکر شي و سیږي هغه هم د شاو خوشاله ولایتونو استازي توپ وکړي دغه څنګه به ستونزمن کار و سیږي اما خدای دې وکړي چې دغه نوماندان ټول دغه شرایط پوره کړي او ورسته له دوه اونیو څخه به ولیدل شي چې دوی له جملې څخه څومره کسان واقعا واجد شرایط دی بلل کیږي چې ابتدایي لیست لاره پیدا
هغه کسان چې لومړنی لیست لاره نه پیدا کړي دغه 1,000,000 افغانۍ چې ضمانت په شکل کمیسیون سره دی دا ورته بیرته سپارل کیږي
bale دغه پیسې به بیرته دوی ته سپارل کیږي تر هغه پورې چې د رای ورکونکو رای هغه د رای پاڼې تر هغه پورې نوی چاپ شوي کله چې رای پاڼې چاپ شي لغې ورسته بیا دغه پیسې
یو بل مسله چې تاسو وړاندې ورته په شرایطو کې اشاره وکړه هغه د استعفا مسله و په دغه 13 احتمالي نوماندانو کې چې اوس یې ځانونه نوماندان کړي دي رسمي نوماندان دي په دوی کې ځینې کسان تاسو شته د ولسمشر په ګډون باندې او د اجرایي رئیس په ګډون باندې چې هغه لوړې دولتي دندې لري د دوی د استعفا مسله بیا څنګه کیږي
د ټاکنو د قانون د 33 ماده پر اساس باندې ولسمشر او د دوی مرستیالان کولای شي خپل دندو ته دوی دوام ورکړي د هغه پوري چې ټاکنې تر سره شي او د هغه پایلې معلوم شي به غیر لغې څخه نور دولتي مسؤلین او مامورین دوی په صورت سره هم کله چې ځان ولسمشر ټاکون ته ځان نوماندوي له دوی بعد د خپل استعفا خط هم په دغه دوسیه کې ځان سره ولري او دوی بعد په مغه ته مخکې د چې دوی سپتنام کوي دوی بعد د خپل دند څخه استعفا وکړي ځکه غلط ویل شوی چې دوی بعد د سینا چې خدای مکرې دولتي امکانات څخه دوی به استفاده ونه کړي
خو اجرایي رئیس ډاکټر صاحب عبدالله راپورونه دا موجود دي چې لا هم د خپل دند نه استعفا نه دور کړي
د اجرایي ریاست په اړه باندې په اوس کې د ټاکنو خپل کمیسیون په دې باندې بحثونه کوي تاسو پیږئ چې د ملي والو حکومت د یو توافق پر اساس باندې رامنځته شو او د هغه توافق پر اساس باندې پرمخ ځي د اجرایي ریاست لیدورې دغه د دوی وایي چې تر هغه پورې چې ولسمشر یا حکومت شتون لري دوی هم رسمیت لري او ضرور نه ده چې دوی هم استعفا وکړي اما په قانون کې موږ او تاسو د اجرایي ریاست په اړه باندې څه نه لرو مخکې اشاره درلوده چې د یو سیاسي توافق پر اساس باندې رامنځته شو خو په اوس کې به وګورو چې په دې اړه باندې څه فیصله کیږي پر اساسي قانون د څار بنسټ په هم په دې اړه باندې خپل ارزونه تر سره کړي او لاغي ورسته به ان شاء الله چې کومه فیصله تل سیږي اتمن به تاسو سره
شي. یو بل مسله د دوهم تابعیت درلودلو مسله ده چې ځینی اوازی ده سې دي چې یو شمیر کاندیدان شاید دوهم تابعیت ولري که ثبوت پیشي هغه به لیست نه حذف کیږي، یعنی په لومړی لیست تبلار نه پیدا کوي.
موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لاري د ټولو هغه سفارت خانو څخه د دې پوښتنه کوو په رسمي ډول سره چې هغه کسانو چې دوی په اوس کې ټاکنو خپلوان کمیسیون سره احتمالي نوماندان دي، دوی په اړه باندې لمونږ سره معلومات شریک کړي چې دوی دغه هیواد تابعیت لري که نه لري، او هماغه رسمي استلام کې به دوی مونږ ته ځواب راکوي، او هغه به دوی په خپله دوسیه کې هم د دوی په دوسیه کې شتون لري. دغه ټول موارد به په دوی باندې پلي کیږي. په قانون کې دغه وضاحت لري چې اغه څوک چې غواړي ځان ولسمشري ټاکون ته نومان کړي هغه باید د افغانستان تابعیت ولري او د بل کوم هیواد تابعیت ونه لري. همدغه به موږ د پاره اصل وسیږي او د همدغه پر اساس به موږ دوی سره برخورد سره کړو.
د وروستي پښتنې په توګه سادات صاحب د ولسمشري له انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شورا او د غزنی انتخابات همدارس د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات به هم تر سره کیږي. سر لدی چې کمیسون ډاډ ورکړي د فکر نه کوي چې ستونزمنه به وي ټول انتخابات چې په یو ځل باندې
ستونزمنه به وسیږي، اما ناممکنه به نه وسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي تر څو د ولسمشرۍ ټاکنې، ولایتي شورا، ولسوالۍ شورا او د غزنی د ولس جرګې ټاکنې په هغه ټاکلې نیټه چې د چنګاښ نوویشتمه ده ترسره کړي. په دې برخه کې بیا هم د ټولو خواوو همکارۍ ته مونږ اړتیا لرو. همدا ډول نور هغه بنسټونه چې دوی هم مسؤلیت لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره لاس ورکړي او د ټاکنو په ترسره کولو کې خپل مسؤلیت په خپل وخت ادا کړی. له هغوی څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې دوی هم خپل مسؤلیت په خپل وخت سره ادا کړي. که چېرته حکومت دی، حکومت باید بودیجه په خپل وخت ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي. امنیتي بنسټونه هم باید امنیت خوندي کړي تر څو ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې ټاکنې ترسره کړي او زموږ هیوادوال هم د ټاکنو په ورځ باندې راووزي او د خپل خوښې نوماندان ته رایه ورکړي.
ډېره زیاته مننه سادات صاحب. کور ودان درنو اوریدونکو، دا و د حقیقت صدې د دیونی خبرونه تر بیا د الله پامن.